السلام علیکم د ازادي رادیو بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي. خو له هغه مخکې به بلخ ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او د بدخشان او بغلان ولایتونو د سقوط په اړه جزئیات واورئ. لهر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبانو د بدخشان او بغلان پر مرکزونو هم ولکټینګ کړ. ولسمشر اشرف غنی د شمال د وضعیت د څیړنې لپاره بلخ ولایت ته تللی او په نړیوالو خبرونو کې د روسیې او تاجکستان او ازبکستان ګډو ځواکونو د افغانستان په پوله کې پوځي تمرینات وکړل. بشپړ خبرونه. طالبانو برایش په د شمال د دوو ولایتونو بدخشان او بغلان مرکزونه ونیول. حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو سرچینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې دواړو ښارونو سقوط کړی. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یې افشا شي ویلي دي چې طالبانو د بهارک ولسوالۍ له لوري پر فیض آباد ښار حمله وکړه او د ولایت مقام او نورې دولتي ودانۍ یې ونیولې. همداراز له بغلان ولایت څخه ازادۍ راډیو ته رارسېدلي راپورونه وایي چې په لخومري ښار په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دی او دولتي ځواکونه ترې وتلي دي. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ورسید. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ویلي دي چې ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیه قمندانانو سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د طالبانو د حملو د شنډولو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مارشال عبدالرشید دوستم هم په شمال کې د جګړو د مشرۍ لپاره بېګاش په بلخ ولایت ته ولاړ. د ملي اسلامي جنبش ګوندویان احسان نیرو نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوستم په مشرۍ د طالبانو پر ضد عملیات نن پیلېږي.
برنامه امین است که عملیات پاکسازی
پلان داده چې د دښمن د تصفیې عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلابیلو سیمو کې پیل شي. له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره به همغږی کې نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کومه ځایه او څنګه پیل شي.
د جنبش ویان زیاته کړه چې مارشال دوستم تیره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته تللی دی. د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونه امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالره لګښتونو یادونه وکړه او ویې ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو جدي هوایي ملاتړ، هغو ته د خوړو تجهیزاتو او د ماشونو د رسولو کار ته دوام ورکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. دا تطبیقات وروسته له هغه تر سره شول چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمیر سیمې ونیولې. د افغانستان او تاجکستان د سرحد په 40 کیلومتره کې په دې تمریناتو کې چې تیره اونۍ پیل شوي وو د روسیې، تاجکستان او ازبکستان 2500 سرتیرو ګډون کړی وو او پرون پای ته ورسېدل. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې په دې پوځي تطبیقاتو کې ټانکونه، زغرګاډي، سو 25 ډوله جټ الوتکې، هلیکوپټرې او نورې وسلې وکارول شوې څو سرتیري د افغانستان له لورې د وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې دفاع ته چمتو شي. د اروپایي کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د کډوالۍ او طبیعت په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویان ادالبرت جانس پرون په یوه خبري غونډه کې وویل
د هغو کسانو عمومي شمیر چې سږ کال د بیلاروس او لیتوانیا سرحدونو ته ننوتلي تر 4000 زیات دی، چې د مخکېني شمیر په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د تیر کال انتخابات چې الکساندر لوکاشنکا پکې ځان ګټونکی اعلان کړ، په هیواد کې دننه او د اروپایي ټولنې په کچه له بېسارو اعتراضونو سره مخامخ شو. د جرمني د باویریا ایالت صدر اعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مارکوس سویدر پرون سه شنبه له ایالتي مشرانو سره د صدر اعظم انګیلا مرکل تر کتنې وروسته وویل د کورونا وایرس څلرمه څپه را روانه ده او ښایي په منی کې جرمني ته ورسیږي. د باویریا د صدر اعظم په وینا په جرمني کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو کچې ته په پام سره بې احتیاطي په کار نه ده. په جرمني کې تر اوسه د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر له 2300 تنو زیات ښودل شوی. او د نیویارک ایالت والی وای والی درشپته کلن اندرو کومو د جنسی زورونو له څو ادعاو وروسته پرون استعفا ورکړه. دیموکرات کومو پرون په یو ټلویزیونی وینا کې ټینګار وکړ چې د هیڅ خځې ته په عمدي ډول په سپکه سترګه نه دي کتلې او زیاته یې کړه چې پر ده د جنسی زورونو لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. په یوه څیړنه کې چې مخکې له دې د نیویارک څارنوالۍ خپره کړې وه، کومو لږ تر لږه د 11 ښځو په جنسی زورونه تورن شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د سندرو میلمانه د پروګرام لوړاندې کولو مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم او د هم د خبرونې لومړی موضوع. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واورېده، ولسمشر اشرف غني د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره مزار شریف ښار ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې بدخشان او بغلان ولایتونو مرکزونو تیره شپه د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ. په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غني به د شمال د ولایتونو له والیانو او امنیتي چارواکو سره په کتنو کې د راتلونکو امنیتي تدابیرو او پلانونو په اړه خبرې وکړي. دا شیبه په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه سره دی او د ولسمشر غني د سفر او د شمال د تحولاتو په اړه جزئیات راکوي.
څو شپې وړاندې ما د ولسمشر له مرستیال ویاند لطیف محمود سره خبرې درلودې. ښاغلی محمود وویل چې ولسمشر مزار شریف ته په خپل سفر کې نن د بلخ له والي او امنیتي چارواکو سره لومړنۍ مرسته جلسه او ناسته ترسره کړه. د په دغه ناسته کې وغوښتل چې ولسي پاڅون کوونکي له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او د طالبانو د ځپلو په مقصد یې عملیات پیل کړي. تر دې پخوا د جنبش ګوند ویاند احسان میرو وویل چې تیره ورځ مارشال دوستم هم بلخ ولایت ته رسیدلی دی او د ولسمشر په توافق سره به ښاغلی دوستم په شمالي ولایتونو کې د جګړې مشري واخلي او د ځینو محلي احزابو په مرسته به په بلخ، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو پر ضد جګړه پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د بغلان ولایت مرکز پولی خوملي هم د طالب وسلوالو په لاس سقوط شو. د وروستیو تحولاتو په نتیجه کې ډېر شمېر کسان بې ځایه شوي دي، خپل کورونه یې پرېښودلي دي او د رارسېدلو معلوماتو پر اساس مختلفو ولایتونو کې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ملکي وګړو ته خاص څنګه ته هم تلفات او خېری. د دې تر څنګ د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار هم کې رشفه طالبانو ونیوه. په فیض آباد کې طالبانو لومړی د دغه ولایت محبس مات کړ چې له 800 څخه زیات زندانیان آزاد شول. او د دې تر څنګ اوس مهال طالبانو د بدخشان ولایت امنی قومندانۍ د ولایت مقام دغه ودانۍ د دوی په اختیار کې دي او هلته خپل ځواکونه دای پر ځای کړی دي. دوی په بدخشان کې لا خلکو سره حملو ایناس تر سره کړی او خلکو وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې په شمالي ولایتونو کې له بلخ او فاریاب پرته وو ولایتونه د طالب وسطوالو په لاس سقوط شوي دي. له هغې جملې سمنګان او بدخشان پرته له دې چې د دولتي ځواکونو او افغان امنیتي د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسطوالو ترمنځ نښته ترسره شي، دغه ولایتونه د ځواکونو لخوا پرېښودل شوي دي. یوازې په قندوز کې، د قندوز په پامیر قرارګاه کې هلته افغان امنیتي ځواکونه موجود دي، او همدارنګه د سرپل ولایت په امام کلان سیمه کې زرتپه ورته وایي یوه سیمه ده، هلته یوه د ملي اردو لیوه موجوده ده. او په پام کې ده چې له همدغو ځایونو څخه د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د طالبانو د ځپلو په مقصد په نورو شمالي ولایتونو کې عملیات ترسره شي. بله،
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په شمال کې د چټکو امنیتي تحولاتو او بلخ ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. قدر مناوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه تاسو ته خبرو او بخښي. خو د شیبا د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه لومړی واوري.
هیواد ورځپاڼې لیکلي، له هغه راهیسې چې پر افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاسونه بربند شوي او د پاکستان ملیشي پاوز او سارګر ډلې او همدارنګه د هغوی لخوا روزل شوي ترهګریزې ډلې له طالبانو سره یو ځای افغانستان ته راغلي، نو د پاکستان پر ضد افغانانو سخت حساسیتونه هم راپارېدلي دي. د لیکوال په اند، د پاکستان پر ضد دا مفکوره نه یوازې دلته په افغانستان کې اوج ته رسېدلې، بلکې له کرښې هغې غاړې ته محکوم افغانان هم راپورته شوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په چوکاټ کې د پاکستان د یرغل، د پاکستان د ترهګرۍ او د پاکستان د تپل شوي جګړې پر ضد سره منسجم شوي دي. لیکوال د پاکستان پر وړاندې هغه کمپاین ته هم اشاره کوي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې پر خواله رسنیو افغانانو د پاکستان د په نړیواله کچه تحریم شي کمپاین پیل کړی دی. خو لیکوال نیوکه کړې چې نړیواله ټولنه له بده مرغه د پاکستان د دغه یرغل یوازې ننداره کوي، چې په وینا یې دا د افغانانو ستره اندېښنه ده او په ټول وس به زور راوړي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو دغه غږ واوري او له دې تپل شوي جګړې وژغوري. ویسا ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان په دې وروستیو کې د ډراماتیکو پیښو شاهد دی. لیکوال وړاندې د روانو جګړو په تړاو په طالبانو نیوکه کړې چې تل د نظم ادعا درلودله، خو په وینا یې اوس چې کومې سیمې دوی لاندې کوي پر خلاف پکې چور او چپاول ترسره کیږي. ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کورونه او دوکانونه سوځول شوي، عمل منفه ودانۍ لکه مکتبونه، پلونه او سړکونه ویجاړیږي او خلک په هدفي ډول له کورونو ایستل کیږي او وژل کیږي. لیکوال پر ولسمشر غنی هم توندې نیوکه کړې چې تر قومندې لاندې زیات شمېر ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو سیمې هم د طالبانو لاسته ورغلي. او اطلاعات روز ورځپاڼې لیکلي چې د ختیځ له نورو ولایتونو سربېره جګړو د کونړ په غازی آباد، ناړۍ او ځینې نورو ناامن سیمو کې ګڼ شمېر د ښوونځیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي او مرکز اسدآباد او د کونړ نورو سیمو ته کډه شوې دي. ورځپاڼې لیکلي د دې ولایت له غازی آباد، ناړۍ او ځینې نورو ناامن سیمو څخه د جګړو له امله شاوخوا زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي. لیکوال د جګړې له ښکېلو خواوو هم د جنګ د درېدو تر څنګ غوښتنه کړې چې د جګړو پر مهال د ښوونځي او نور عامه شتمنۍ خپل هدف نه ګرځوي.
د سندرو میلمانه